قدر من اوریدونکو زه احمد تکل سلامونه وړاندې کوم او تاسو را بولم د ورځې تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو د دې خپرونې اوریدو ته. په روانه یو ساعت خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پر روانو چارو خبرونه او راپورونه لرو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم درته خپره کړو چې یو تن د څانګې او بل ژوند په شیبو کې دی. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې په سر کې کورني خبرونه دي.
حسی به شهیدم د دې ساتل خبرونو سره لمړی هم پام وکړئ. د مهمو خبرونو سره ټکو ده په کابل کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو امنیتی پیښو په اړه افغان لوړپوړو چارواکو غونډه وکړه. په خوست کې د یوې تروستي پیښې مخنیوي شوی او په نړیوال خبرونو کې اوري چې له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوک بې پیلوټه الوتکو هوایي حمله شوې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ په جوړ شوې امنیتي غونډې کې په قندهار کندوز ولایتونو کې وروستۍ امنیتي پیښې وڅېړل شوې. په دې غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوې وه د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي رئیس سربېره د ملي امنیت سلاکار او ځینو نورو اړوندو چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې د کندهار، خوست، وروستۍ او نامنۍ او د ځینو شخصیتونو د ترور او همداراز د کندوز پیښو د افغان خبریال د وژلو څرنګوالي په هر اړخیز ډول وڅېړل شو. د غونډې برخوالو ډاډ ورکړ چې راتلونکي غونډې ته به د کندز د وروستۍ بمبارۍ او د افغان خبریال د وژنې د څرنګوالي په اړه بشپړ رپورټ وړاندې کړي. افغان ولسمشر په هیواد کې دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ته د لازمو تدابیرو د نیولو لارښوونه وکړه. اخوا په خوست کې د امریکا په مشرۍ د تلفیز وکونو چارواکي وایي د یعقوبی او د ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي له غوسوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولې دي. د دغو ځواکونو ویان جګړن سیبر نن د ازادۍ راډیو ته وویل له دغو کسانو څخه یو هوان او څو میله سپکه وسله ترلاسه شوې ده. خبر زیاتوي چې په همدې ولسوالۍ کې تېره ورځ تلفیز وکونو د سړک د غاړې درې ماینونه شنډ کړي دي. خو د غوسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دغه ماینونه دوی ځای پر ځای کړي او چاولې دي او نړیوالو ځواکونو ته یې مرګ جوړ اړولې ده. خدا اده نسمه بلل شوې ده. د یو بل خبر لمخې د خوست امنیتي مسؤلین وایي تیره شپه د خوست ښار د یوې لوړپوړي ودانۍ لاندې د یو ماین چاودنې دوه ملکیان ژوبل کړي دي. د خوست یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه ناوخته شوې ده. زبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دا کار یې ځکه کړی چې د دې ودانۍ خاوند د دوی دوه طالب جنګیالي دولت ته سپارلي وو. تیره شپه په میدان وردک ولایت کې یو ملي سوداګر چې د کابل د زړو مکریانو څخه تختول شوی بود تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو. د میدان وردک د ولایت وایند شاهد الله شاهد نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سوداګر چې حاجی بهاودین نومیده او د کندهار اوسیدونکی و د تختولو د تختونکو له منګولو څخه د کابل غزنی په لویه لاره خلاص شوه دي. خبر زیاتوي چې دغه سوداګر باندې د تختون کولولوري 15 میلیونه ډالر بیا یې خوتل شوې ده. شاهد الله شاهد ویلي چې د مهال پسیمه کې پلاتون کې عملیات روان دي سو تختون کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. وسم د اثر نخ د میجان خوستي د صرفي شرکت د خبر لمخینن په کابل کې افغاني لزینو بهراني او اثر سره په دې بي بدلي کې یو امریکایي ډالر نه څلوخت افغاني ډیر شپوله یو روپۍ یورو یو افغاني شل پوله یو سټرلینګ پوند یو اتي افغاني یو سعودي ریال ډیر لس افغاني زر ایراني تومنه نه څلوخت افغاني حاضر پاکستاني کلرش پکسو افغاني دا تر دې د مد افغانستان کورني خبرونه وسم په مکړي د سیمې او نړۍ خبرونه چې جانخه الکو زی وړاندې کوي.
له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوکي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوې دي. عیني شاهدان وایي په حمله کې د وسلوالو یو موټر په نښه شوی و. دوی وایي داسې ښکاري چې دا وسلوال بهرنیان دي. د دې رکس میاشت کې د بي پیلوټ الوتکې په یوې ورته حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود هم وژل شوی و. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي خلکو په حواله وایي دا حمله د شمالي وزیرستان په میرعلي علاقهدارۍ کې په یو کور باندې شوې ده. په دې حمله کې اته کسان ټپیان هم دي. دا سیبری خې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د خبرو یو نوی کاسټ خپور کړی د امریکا خلکو ته خطاب په نامه دا پیغام د القاعده شبکې د ملاتړو اسلام پالو په کمپیوټري پاڼه کې خپور شوی. د کاسټ اصلیت تر اوسه نه ده تثبیت شوی، خو بن لادن پکې وای القاعده ځکه د امریکا مخالفت کوي چې دوی د اسرائیل ملاتړ کوي. بن لادن وای د عراق او افغانستان جګړې د اسرائیلو په اشاره روانې دي او دا جګړې د سترو کمپنیو په ګټه دي. د وای د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شخړې نشي بندولای. د اوسامه بن لادن د خبرو دا کاسټ په امریکا باندې د سپتمبر د 12 متر روسي حمله څخه څو ورځې وروسته خبر شوی. په دې حمله کې شاوخوا 3000 بې ګناه انسانان وژل شوی ول. د القاعده شبکې مشر د جون میاشت کې هم یو کاسټ خبر کړی و او د نړۍ مسلمانانو ته په قاهره کې د جمهور رئیس باراک اوباما وینا غندلې وه. د اوسامه بن لادن ځای نه دی معلوم، خو کارپوهان وایي نوموړی ممکن د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې په غرنۍ سیمه کې پټ وي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي هیواد چمتو دی چې د نړیوالو مسلو په سر د نړۍ له طاقتونو سره خبرې وکړي، خو د هستوي ټکنالوژۍ د حق په سر به خبرې ونه کړي. فارس خبری آژانس د احمد نژاد لخلې وایي د سوله ایزو مقصدونو لپاره هستوي ټکنالوژي د ایران قانوني او مطلق حق دی او د دې حقونو په سر به له چا سره خبرې ونه کړي. ایران د خپل هستوي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کولو په مقصد د تېرې چهارشنبې په ورځ د نړۍ شپږو سترو طاقتونو امریکا، روسیې، انګلستان، فرانسې، چین او جرمني ته نوي وړاندیزونه ورکړل. د روسیې په یوه پوځي اډې کې د اور لګېدنې په پیښه کې 15 تن عسکر وژل شوي او د دې هیواد دولتي خبري رسنۍ وایي د اور له وجې ممکن حساس اسناد هم سوځېدلي وي. د ریا نووستي خبري آژانس وایي اور پرون د مسکو د جنوب په 1500 کیلومترۍ کې د تامبوف پوځي اډې کې ولګېد او د روسیې د پوځ د بهرنیو استخباراتو د ودانۍ زیاته برخې ویجاړه کړه. د روسیې د دفاع وزارت په دې اړه خبري رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د دې وزارت لومړی مرستیال الکسی کوزنیتسوف د تحقیقاتو په مقصد د پیښې ځای ته تللی دی. منځنۍ ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي هیله من ده چې په څو راتلونکو ورځو کې به د اسرائیلو له مشرانو سره د خبرو په مهال داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به د اسرائیلو میشت ځایونه بند شي او د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ به د سولې خبرې بیرته پیل شي. میچل د اسرائیلو له جمهور رئیس شیمن پریس سره په بیت المقدس کې د خبرو په مهال وویل د یو تړون د رامنځته کولو لپاره چې د ده په وینا ډېرې ناحله مسلې پکې مطرح کیږي سخت کار یې کړی دی. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه د ډېرو ناحلو مسلو په سر کوم توافق ته نه یو رسېدلي، خو په دې اړه سخت کار کوو او په حقیقت کې اسرائیلو ته په روانې اونۍ کې زما د سفر مقصد هم د دغه کار سره تر رسول ول. جورج میشل چې د یکشنبې په ورځ اسرائیلو ته ورسېد په هغه تړون یا معاملې کار کوي چې له مخه به اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړول بند کړي او عربي هیوادونه باید چې د اسرائیلو په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ټاکل شوی د سېشنبې په ورځ له جورج میچل سره وګوري وای تر هغې چې اسرائیل د میشت ځایونو جوړول بند نه کړي دی به د سولې خبرې بیرته پیل نه کړي. له بلې خوا د اسرائیلو د صدراعظم بنجامین نتنیاهو دفتر وایي ټاکل شوی وه چې منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازی جورج میچل نن نتنیاهو سره کتلی وای، خو دا کتنه د سېشنبې ورځې ته وځنډول شوه. د نتنیاهو دفتر ویلي صدراعظم به نن په هوایي پیښه کې د وژل شوي اسرائیلي پیلوټ بریدمن آصف رامون په جنازې کې ګډون وکړي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د ټایرونو په صادراتو باندې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ګمرکي تعارفو وضع کول د هغه هیواد لخوا د خپلو کورنیو سوداګریو د ساتنې په ګټه خواشینوونکی عمل دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته زیان رسوي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
آزادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. پوباوري چې کندوز ولایت د افغانستان د حکومت لخوا استول شوی هیئت د چاردری په ولسوالۍ کې د تیرېونې خونړۍ پیښې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د روسیې د هوایي قلمرو له لارې افغانستان ته د امریکا د پوځي بارونو لیږد پیل شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د راستنو شویو کډوالو د منلو لپاره چمتووالی بشپړی کړی. نن سهار په شمالي وزیرستان کې پر یو کور د ناڅرګندو توغندیو په برید کې څلور کسان ووژل شول او په کندز کې له وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته دا دی په دې اونۍ کې د دې ولایت په اړه داسې معلومات درکوو چې ښایي د ډېرو لپاره تازه وي.
په تاریخ بخارا کې راغلی چې یو وار د کندوز شاوخوا سیمو خلکو څه بغاوت کړی و. چنګیز خان باندې خبر شو، سل زره عسکر یې ور ولېږل چې بغاوت.
په همدې خبرونه کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تندې څنګ هم درته وړاندې کړو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. تیره اونۍ وسلوالو طالبانو په کندوز کې د تیلو دوه ټانکرونه وتښتول. له دې پیښې وروسته د ناټو ځواکونو پر دوی هوایي حمله وکړه چې لامل یې له سلو زیات کسان ووژل شول. د افغانستان دولت د دې پیښې د غندنې پر مهال د حقایقو د موندلو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی و. د هیئت پرون خپل ارزونه بشپړه کړه. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات له جناقه الکوزی څخه واوري.
د سپتمبر په څلورمه نیټه په کندوز کې ډیره جرمني عسکرو د وسلوالو لخوا په تخدول شوو دوو ټانکرونو باندې د هوایي حملې غوښتنه وکړه او د ناتو په بمبارۍ کې د دیرشو ملکیانو په شمول شاوخوا سل کسان ووژل شول. دې مسلې په افغانستان او نړۍ کې د خلکو سخت غبرګونونه راپورته کړل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تیره اونۍ د پیښې د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت واستوه. د دې هیئت یو غړي محمد الله باکتاش رویټرز اژانس ته وویل د سیمې له خلکو سره د مرکو او خبرو په مهال ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې یو سلو نولس کسان مړه او ټپیان شوي دي. باکتاش وایي په دې پیښه کې دیرش ملکیان مړه او نه نور ټپیان دي. دغه راز نه شپېته تنه طالبان چې نه څلوېښت وسلوال او شلې بې وسلې وو هم وژل شوي دي. تیره اونۍ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي وو د دوی په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د قندوز د چاردرو په هوایي برید کې د شپېتو او اویاو ترمنځ ملکي خلک وژل شوي دي. رویټرز لیکي د تیر جون له میاشتې راهیسې چې جنرال سټینلي مکرستل د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد نوي مقررات وضع کړي، دا لومړی ځل دی چې د ناتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دومره ستر شمېر ملکي افغانان وژل کېږي. ناتو تر اوسه خپل تحقیقات نه دي بشپړ کړي، خو دا یې منلی چې د دوی په هوایي بمبارۍ کې ملکي خلک وژل شوي دي. رویټرز اژانس له محمد الله باکتاش نه د هوایي برید د اړتیا په اړه وپوښتل. دی وایي په دې اړه به جمهور رئیس خپل نظر وړاندې کړي. دی وایي موږ سیمې ته د دې لپاره لاړو چې د وژل شوو کسانو شمېر معلوم کړو. موږ دا نشو ویلی چې دا برید ضرور و او که نه. باکتاش وایي دوی به خپل راپور جمهور رئیس کرزي ته وړاندې کړي او له جرمنانو سره د حساب کتاب مسله به په هغه پورې اړه ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته د روسیې د هوایي قلمرو له لارې د امریکا د پوځي بارونو لیږد پیل شي. د هوایي ترانزیت موافقه د روان کال د جولای په شپږمه نیټه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوه او د سپتمبر له شپږمې نیټې وروسته د اعتبار وړ ده. خود اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی دی چې د موافقه پر تخنیکی جزئیاتو لا هم کار روان دی او پر راتلونکو څو اونیو کې به افغانستان ته د روسیې له هوایي قلمرو څخه د پوځي بارونو د لیږد بهیر پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
د روسیې د خاور له لارې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو پوځي بارونه به په نږدې راتلونکو ورځو کې پیل سي. دا مطلب په روسیې کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر جون بایرلی د روسیې د ایخ ماسکوی راډیو سره په امریکا کې څرګند کړی دی. امریکایي ډیپلوماټ ویلي د روسیې د خاور له لارې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي بارونو لیږد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د خپلمنځي همکاریو د پیوستون او یووالي په معنا ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر له شپږم نیټې څخه کولی سي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په استفادې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکې انتقال کړي. د روسیې او د امریکا د متحده ایالات ترمنځ افغانستان ته د روسیې د خاور له لارې د پوځي بارونو د لیږد موافقه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف ترمنځ د روان میلادي کال د جولای په شپږمه نیټه په مسکو کې لاسلیک شوه. د دغې موافقې له مخې له یادې شوې نیټې څخه وروسته د امریکا د متحده ایالاتو پوځي ترانسپورتي الوتکې کولی سي په کال کې تر 4.5 زره پروازونو پورې د روسیې د هوایي قلمرو څخه په استفادې ترسره کړي او افغانستان ته پوځي توکي ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو چارواکي وویل چې د امریکا متحده ایالاتو مسکو ته د پوځي بارونو د لیږد په اړه تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې، خو سره له دې روسیه په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري. په روسیې کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر د پوځي ترانزیت اجازه د روسیې لخوا یو ستر ګام وباله. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فلیپ ګوردون انټرفاکس ته ویلي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د روسیې د هوایي قلمرو څخه افغانستان ته پوځي توکي ولېږدول سي، خو اوس د موافقې په تخنیکي جزئیاتو کار روان دی. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
له مسکو په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان ته د روسیې له هوایي قلمرو څخه د پوځي بارونو د لیږد بهیر پیل شي. لکه می ورځ رئیس چې باراک اوباما د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، خپل زیات پام د افغانستان جګړې ته اړولی او وایي چې له وسلوالو سره د جګړې لپاره افغانستان ته نور عسکر استوي. سیاسي کتونکي وایي مخکې له دې چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه وکړي، د ده د خپل ګوند کسان هم افغانستان ته د نورو عسکرو له استولو سره مخالفت کوي. د جمهور رئیس لپاره به ډېره ګرانه وي چې د عسکرو د استولو پلانونه په دې توګه عملي کړي. د مسلې تفصیل د رویټر خبري اژانس په حواله جانقا الکوزای په یو راپور کې ورکوي.
د تیر مارچ میاشت کې چې کله جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې اعلان وکړ، نو د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو د هلې ځلې تایید کړې، خو دا مهال د دې ستراتیژۍ په اړه شکونه راپورته شوي دي. افغانستان ته د نورو عسکرو استولو په کار کې د ډیموکرات ګوند په نسبت جمهوریت غوښتونکي د جمهور رئیس زیات ملاتړ کوي. د بروکنز د انسټیټیوټ کارپو بروس ریډل وای جمهور رئیس اوباما دا مهال د خپل ډیموکرات ګوند او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ بند پاته دی. جمهوریت غوښتونکو فرصت ته منتظر دي او غواړي داسې علامې پیدا کړي چې خلکو ته وښيي جمهور رئیس اوباما د تروریزم ضد جګړې کې کمزوری دی. رویترز لیکي په امریکا کې هم افغانستان ته د نورو عسکرو استولو لپاره د عامو خلکو ملاتړ کم شوی او جمهور رئیس باراک اوباما د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره باید سخت کار وکړي. جمهور رئیس اوباما په روانې اونۍ کې د امریکا په روغتیایي سیستم کې د بدلون راوستلو لپاره هم سختې هلې ځلې وکړې. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو د مرکز کارپو کارین وون هیپل وای موږ دا مهال د عطف یا راګرځېدو نقطې ته رسیدلی یو، مونږ لږو ډېر له یو بحران سره مخامخ یو. هیپل وای جمهور رئیس اوباما باید د افغانستان د جګړې د ملاتړ لپاره د امریکا په کانګرس کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو مخه ونیسي. دا مهال په افغانستان کې د وسلوالو شخړې ډېرې جګې سطحې ته رسېدلې. هیپل وای د امریکا د عامو خلکو په نسبت امریکایي عسکر د افغانستان د جګړې زیات ملاتړ کوي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو د مرکز دا کار پوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي ښه مطالعه کړې وای، جمهور رئیس ممکن ډېر ژر د ستراتیژۍ د ملاتړ د حاصلولو په مقصد وینا وکړي او خلکو ته به دا خبره تشریح کړي چې ولې د افغانستان د جګړې لپاره زیاتو او بشپړو منابعو ته اړتیا ده. رویترز لیکي سپینه ماڼۍ زیار باسي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په سر د امریکا د کانګرس د غړو مخالفتونه بې اهمیته وښيي. د کانګرس ویاندې نانسي پلوسي د تیرې پنجشنبې په ورځ د خطر دا زنګ هم وواهه چې کانګرس ممکن افغانستان ته د نورو جنګي عسکرو استول تصویب نه کړي. د امریکا په سنا کې د میشیګن ایالت سناتور او د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر کارل لیفنویل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په ځای باید چې زیات پام د افغانستان د پوځ روزنې او تجهیز ته واړول شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې راستنیدونکو کډوالو ته د سرپناه کېږدیو او د هغو د نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه وزارت پرون کډوالو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په مقصد یو دوه ورځنی سیمینار هم پرانسته چې پکې په ولایتونو کې د دوی چارواکو برخه درلوده. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو د بیا ځای پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. د دې وزارت د هڅو په اړه د خبري کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ځینې اټکلونه وایي ممکن پر روان ژمي کې هم دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې د ازادي رادیو د خبريال حمید مومند پر راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې غواړي د سګنې جملې را رسیدونه مخکې بې ځای شو کورنۍ او راستنیدونکو کډوالو ته لازمي امکانات برابر کړي. د دغه وزارت مرسیال محمد عمر عیار چې د یک شنبه په ورځ د کډوالو چارو د ولایتي چارواکو لپاره یو دوه ورځنی سیمینار پرانستلو خبرې اعلان ته وویل چې اوس مهال دغه وزارت د 200,000 کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره تیاری لري او هڅې روانې دي سو دغه کډوالو ته سرپناه او یا لږ تر لږه کېږدۍ برابرې کړي.
در مجموع عودت کنندها را ما پلان داریم.
دوی وایي موږ په پام کې لرو چې په مجموعي توګه ټول راستنودونکو کډوال په ژوند کې خوندې کړو او لږ تر لږه یو کېږدی او یا هم کومه بله سرپناه ولري. دا سیمینار د دې لپاره جوړ شوی دی چې په څه ډول سره وکړی شو راستنودونکو کډوالو او بېځایه شوو کورنیو ته ښه خدمات برابر کړو. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د کورنیو بېځایه شوو خلکو په خپلو اصلي سیمو کې د بیا مېشت کولو لپاره هم هڅې روانې دي، خو په هیواد کې د بېځایه شوو کورنیو په شمېر کې زیاتوالي ته په پام سره داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن یو زیات شمېر دغه کورنۍ ونه کړی شي چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي. د کونړ ولایت د کډوالو چارو رئیس سردار محمد چې په دغه سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وایي چې کورنۍ بېځایه شوي خلک یوازې هغه وخت خپلو اصلي سیمو ته ستنېدای شي چې امنیت ټینګ شي. د خپل ولایت کې د کډوالو روان حالت ته په اشاره وایي،
کونړ یو غرنی ولایت دی او نږدې نورستان ته پروت دی، نو زموږ زیات بېځایه شوي خلک د نورستان ولایت دی، نو کېدای شي که جنګونه په قرار شي کېدای شي په خپل وخت هغوی لاړ شي، خو موږ د یو بل دغه سره زیات مخې چې د پاکستان کې جنګونه دي، زموږ ګاونډي ملک دی، د هغې په وجه تقریبا 3500 کړي کورنۍ کونړ ته راغلي دي چې د هغوی سره هم د یونیسیف ډبلیو پی او نورې ادارې پیټي داسې ټول کومک کوي.
دا ورکړل شوې روسي شمېرې له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 2500 زیات بېځایه شوې کورنۍ موجودې دي چې اکثره د هیواد له جنوبي ولایتونو او ځینې له شمالي ولایتونو سره تړاو لري. له بل لوري د پاکستان په سرحدي سیمو کې روانې ناامنۍ او په ایران کې د چارواکو ناسم چلند هغه ستونزې دي چې افغان کډوال ورسره لاس او ګرېوان دي.
له کابل راپور کې مو د افغانستان د کډوالو د وزارت د چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي راستنېدونکو کډوالو ته د ژمي په سړو کې د ښو امکاناتو چمتووالی نیولی دی. که د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه غواړئ چې وګورئ یا همداراز د افغانستان او نړۍ پر مهمو تحولاتو ډیر ژر خبر شئ، نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم نور راپورونه. د راپورونو له مخې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې پر یو کور نن سهار یو مرموز توغندی لګېدلی. د سیمې خلک او استخباراتي کړۍ ادعا کوي چې دا توغندی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لخوا توغول شوی دی. ویل کېږي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له پاکستانه په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د میزایلو د تازه حمله د شمالي وزیرستان په خوشحالي سیمه کې نن سهار د وخته وشوه چې د یو ځایي قبایل کورې په نخه کړ او د لومړنیو راپورونو پر اساس 4 کسان یې له منځه ویوړل. همداراز د 2 نورو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. په سیمه کې ځایي قبایل وایي د حمله د شمالي وزیرستان د میر علي علاقهدارې په خوشحالي توریخیل سیمه کې د پېشمنۍ پر مهال وشوه او د حملې په ترڅ کې کورني او بهرني وسلوال په نخه شوي دي. استخباراتي مامورین وایي د میزایلو 2 توغندي د یوې بې هوا باز الوتکې نه غورځول شوي دي. په سیمه کې یو ځایي خبریال حاجي پزیرګل وایي په دې حمله کې یو موټر هم له منځه تللی او د 14 غږ تر لرې لرې پورې اورېدل شوی دی. د شمالي وزیرستان په میر علي علاقهدارۍ کې د 1300 ورځو راهیسې حکومتي چارواکو ګرځبندیز هم اعلان کړو. میر علي د شمالي وزیرستان دوهم لوی ښارګوټی ګڼل کېږي. همدا سیمه د القاعده او طالبانو د استوګنځي په نوم هم شهرت لري. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د بی پیلوټ الوتکو په دې تازه حمله کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو کوم مهم قومندان هم په نښه شوی او کنه، خو په تیر وخت کې لیدل شوی چې دا ډول حملو له امله د القاعده او طالبانو مهم مشران له منځه تللي دي. د روان کال د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حملې پر مهال د پاکستاني طالبانو د هغه مهال مشر بیت الله مسعود وژل شوی. د پاکستان حکومت وخت په وخت دا ډول حملې غندلي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي د اسلام آباد د همغږۍ نه پرته امریکا په یوازې ځان د پاکستان په قبایلي سیمو کې په پرله پسې توګه دا ډول حملې نشي کولی.
له پاکستانه د یو بل را رسېدلي خبر له مخې، پرون د بلوچستان په ډیری بوکتي سیمه کې د ماین د 14 په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې درې یې مېرمنې او دوه ماشومان دي ووژل شول. د سیمې یو مشر د 14 پړه پر وسلوالو بلوڅو اچولې، خو وسلوالو بلوڅو تر اوسه د دې 14 په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د یکشنبه په ورځ د بلوچستان په تر ټولو ناکراره ځای ډیرای بوکټي ولسوالۍ کې د پیلاوخ سیمې په کلچانو میکلي کې یو ځایي بزګر احمد علي له خپلو دوو میرمنو او دریو اولادونو سره یو ځای خپلې مالدارۍ وزو او پسونو ته د غلې دانې د راوړلو لپاره د خپلې کروندې پر لور روان و چې له خپله کوره د باندې د یوه څپرې یا جوګۍ مخې ته ناڅاپه په مځکه کې شخ سوی ماین پر وچاودېد او په نتیجه کې د نوموړي بزګر دواړې میرمنې او درې اولادونه ځای پر ځای مړه شول. په چاودنه کې احمد علي بزګر هم بیرن ټپی سوی او کور ته زیان رسیدلی دی. د ډیرای بوکټي پولیسو له دې پیښې څخه بې خبري وښووله، خو د سیمې یو مشر شاه مراد بوکټي دا پیښه په کلکه وغندله او د چاودنې پړه یې پر وسلوالو بلوڅو ور واچوله. نوموړی وایي وسلوال بلوڅان یوې خواته د بلوچستان د ازادۍ خبرې کوي او بل لور ته بېګناه ښځې او ماشومان وژني، چې وایي که په دې توګه بلوچستان ازادېږي نو بلوڅان هیڅکله داسې ازادي نه غواړي. ښځې او ماشومان په دې چاودنه کې وژل شوي دي، د دوی څه ګناه وه؟ دا څنګه ازادي ده؟ که دوی په جګړه کې ووژل شول نو به موږ وایو چې دوی د ازادۍ جنګ روان کړی دی. دوی هیڅ د بلوڅو د ازادۍ له غمه مړه نه دي. شاه مراد بوکټي د انساني حقوقو له کمیسیونه د دې پیښو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده، چې وایي هغوی باید پر داسې پیښو باندې پټه خوله پاته نه سي او د دا ډول بېګناه خلکو وژنه په کلکه وغندي. د یادونې وړ ده چې د دې چاودنې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د دې برعکس په ډېری بوکټي او شاوخوا نورو بلوڅ میشتو سیمو کې پر ملیشا ځواکونو او نورو پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې د اکثرو بومي چاودنو او ډزو پړه وسلوال بلوڅان پر غاړه اخلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سهار 10:15 دقیقې دی چې موږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خبريږي، خو له هغه مخکې واوري چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو پاڼو کې کوم مطالب او موضوعات ته اشاره کړې او پر هغوی مطالب خبره کړې دي.
د اراده خپلواک ورسپړې د خپل لومړي مخ په مطلب کې د استرالیا د صدر اعظم پروسه سرګندونو تبصره کړه او د هغه په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور د دوام ملاتړ کوي. ورسپړې په دوام کې د کوینراډ په حواله لیکل دي چې افغانستان باید بیا د تروریزم په مرکز بدل نه شي. په ورسپړې کې د انتخاباتو د نتایجو اعلان او په دې اړه رامسته شو ستونزو ته په اشاره لیکل شوی دی چې واشنگټن په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په هڅه کې ده. ورسپړې په خپل سر مقاله کې د بګرام په زندان کې د بندیانو روان حالت څېړلې چې ورسپانه په وینا خورا ناوړه دی او لیکل دی چې آیا په دې زندان کې د شتو بندیانو برخلیک به بدلون عمومي. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې د بلخ له والي سره د برتانیې د سفیر په لیدلو تبصره کړې او پوښتلې دی چې آیا پر والیانو ګرځېدل هم د سفیرانو په ډیپلوماټیک ماموریت کې راځي. ورسپانه په دوام کې له افغان دولت نه غوښتل چې د ډیپلوماټیکو لارو دی دا سفیران په خپل ځای کې نه وي او دا د یو بل په غوږ کې پسې دته د پایټک کېږدي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړې او لیکلې دی چې په دې غونډه کې په هیواد کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې وڅېړل شوې. په ورسپانه کې د شو انتخاباتو په اړه د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو دریځ ته هم کتنه شوې او پوښتلې دی چې دا کړی ولې پر انتخاباتو د ولس باور زیانمنوي. د ویسا خپلواک ورسپانه هم د خپل لومړي مخ په مطلب کې په افغانستان کې د واک د تقسیم لپاره د امریکا روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې په دې اړه پر افغان ولسمشر د واشنگټن فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. ورسپانه په یو بل مطلب کې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه څېړلې او د پاکستان د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله لیکلې ده چې په وزیرستان کې 5000 ازبک وسلوال اوسېږي. ورسپانه لیکلې ده چې دغه ازبکان د اسلام آباد له هوایي ډګره وزیرستان ته تللي، خو آیس آی پرې سترګې پټوي او دوی نه یوازې له پاکستاني پوځ سره جنګېږي بلکې افغانستان ته هم د روانکارو فعالیتونو لپاره تګ راتګ کوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې له طالبانو سره د خبرو مسله راخسته او په دې ترڅ کې د حامد کرزي د راتلونکي حکومت دریسته کتنه کړې. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات راخسته او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د ځینو لویدیځو هیوادونو او په تیره بیا د برتانیې او په هیواد کې دننه د ځینو کړیو د دریسته په اشاره چې د افغانستان انتخابات آزاد او عادلانه نه و لیکلی دی چې اوس مهال افغانان ملي وفاق ته اړتیا لري، خو اصلاح به په هیواد کې د دیموکراسۍ ودې ته په اشاره لیکلی دی چې افغانان د دیموکراسۍ ودې ته ژمن دي خو له فساد سره مخالف دي. او د هشت صبح عدالتي ورسپانه بیا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله راخسته او په تیرو څو کلونو کې د وژل شو خبریالانو د انځورونو د خپرولو تر څنګ لیکلی دی چې د خبریالانو وژنه نور د زغم وړ نه ده. ورسپانه په دوام کې لیکلی دی چې دا د افغان دولت مسؤلیت دی چې د دوی وژونکي وپیژني او د قانون منګلو ته وسپاري. په ورسپانه کې د بلخ د والي او د برتانیې د سفیر ترمنځ د بندو دروازو تر شا د لیدنې خبر هم ورکړل شوی او هغه د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د روانو هڅو یوه برخه بلله. او د ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د بګرام د زندان روان حالات څېړلې او په دې ترڅ کې دا خبر ورکړه چې د بګرام بندیانو ته لزانه د دفاع کولو حق ورکول کېږي.
د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه خپل نظریات او انتقادونه هم د ازادي راډیو په ایمیل آدرس چې زموږ په انټرنیټ پانه کې موندلای شئ راوستوي. د ازادي راډیو انټرنیټ پانه azadiradio.com او azadiradio.org. د دې قدر منوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو جانقا الکوزای په استودیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د افغانستان رتبه چارواکو پرون شپه په هیواد کې د روان امنیتي حالت په اړه غونډه وکړه. خوست ولایت کې ائتلافي ځواکونو د یعقوبی ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي له وسلوالو سره د تړاو په تور له وسلو سره نیولي دي. یو ملي سوداګر چې سړی تختونکو له کابل څخه تختولی و په میدان وردګ ولایت کې د تختونکو له منګلو څخه راخلاص شوی. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې پرون د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو ضد کمپاین پیل شو. له پاکستان څخه رسیدلي راپورونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوکې امریکایي بی پلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. داسې بریښي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د خبرو یو نوی کاسټ خپور کړی. روسیه په پوزي اړه کې د اور لګیدنې په پیښه کې 15 تن عسكر وژل شوی او د دې هواد د دولتي خبري رسنیو په اساس د اور لوجه ممکن حساس اسناد هم سوځیدلی وي.
وخت د ورځې لسنیمې بجې د قدر منوریدونکو او اوس د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته خبرو تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې لمړی تاندې څنګه
تاندے چانگے د ځوانانو خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی په دې غږ کې کوچې ولې ځینې ځوانان ډیر زیات ټلویزیون ګوري، بیا په خوانځیو کې د سوي د ټیټوالي په اړه غږیږو، او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب د لینا شریفي او په بل پسې درته وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، په افغانستان کې د رسنیو له ازادۍ سره په سلګونو خصوصي مجلو، ورځپاڼو او راډیوګانو خپرونې پیل کړي. د دې ترڅنګ تر 14 زیات ټلویزیوني چینلونه هم فعال شوي چې تر ډیره تفریحي خپرونې خپروي.
ته چیرته ځې؟ محکمې ته؟
یو قضیه په مخ بیا
ګان ګوره، آیا ستا تګ ضروري دی؟
او کرشنا، ځکه چې کار خو کار دی او تم دفتر ته ځې، دا وخت ستا دی.
زمزم مګر اوس نه واوره کنه، زما خبره واوره.
شپشه
سربیره پر دې د دیشانتن او کیبل اسانتیا د بهرنیو ټلویزیونی چینلونو د خبرونو لیدل هم شونی کړي چې ګڼ خلک په تیره ځوانان یې د ټلویزیون لیدو ته لیواله کړي دي. ځوانان په ټلویزیونی چینلونو کې بهرنۍ موسیقي، فلمونه او ډرامې تعقیبوي، داسې چې په ساعتونو ساعتونو بیل دي چې مطالعه، کار او یا نور تفریح وکړي ټلویزیون ته ناست وي. د کابل د نادری لیسې زده کوونکی سمیر احمد له همداسې ځوانانو څخه دی.
مکتب چې خلک لارشم کوړه تمام ورځ تلویزیون سره ډیر علاقه لرم او برنامه د تلویزیون وینم، خصوصا قشتی کچ سریالونه هم وینم، هندی سریالونه، افغانی سریالونه. د ما ډیر علاقه د تلویزیون برنامه سره د ما ډیر علاقه د خلک خاطر وینم.
نړیواله سرویګنې خي هغه ځوانان او تنکیز ځوانان چې ډیر وخت ټلویزیون ګوري مطالعه او ورڅشته وخت نه پاتې کیږي او په خوانځي او په هنتونونو کې لګي نمرې اخلي. خود کابل د عبدالهادي دوی لیسیز د کوونکی عبدالرحمن وایي چې ټلویزیون لیدل د افغان ځوانانو یوازینی تفریح ده او پرته له ټلویزیون کتلو بل تفریح نه لري. عبدالرحمن چې په ټلویزیوني پروګرامونو کې ډرامې ډېرې خوښي دي وایي
درامه چې دی پروګرامونه دی په دې خاطر چې زما ملک تفریح جاتونه نشته دي او دا درامه چې دی د ډیر خدي زما په نظر دی او تفریح له هغه څخه
ګوري د دې کمپاین د څلور ورځې ده دی په څه نه پويږي دی تر اوسه کار نه لري بل کړی تاسو له چا سره کار دات کوي لکه سره د دې خاطر صحت خنه دی تب کوم کې وو څو ورځې مخکې د رښتونه راوتلی دی او کوم انسان چې پاتې له لوستنه مهم اسناد لاسلیک کړي
د کابل په هنتون د شپې برخي محصله لیموي دا سمه ده چې افغان ځوانانو ته د لوبو او تفریح مناسب ځای او امکانات لګدي. خدا په دې معنی نه ده چې دوی ټول وخت په ټلویزیون لیدو تیر کړي.
افراد به کار کې خنه ده که یو ځوان څو ساعته متواتر ټلویزیون وګوري دی درس نه سي رسیدای که محصل وي هغه د پوهنتون درسو ته نه سي رسیدلی همداسې که شاګرد هم د مکتب درسو ته نه سي رسیدلی. ځینې ځوانان دي چې یوازې د تلویزیون هغه تفریحي پروګرامونه ګوري لکه سیریالونه موسیقي دا ګوري دا هم ضرور نه دی یو انسان ته ولې په څنګ کې باید سړی خبري پروګرامونه هم واوري علمي پروګرامونه هم واوري معلومات زیاتي.
ګن خبریالان وایي چې د افغانستان اکثر خلک بې سواد دي نو که افغاني تلویزیونی چینلونه د بهرنیو تیار خبرونو پر ځای سالمې ښوونیزې خبرونې ولري ډیر اغیزناک ثابتېدای شي. د کابل اونیزې خبریال حامد عبیدی وایي چې د افغاني تلویزیونونو خبری پروګرامونه د قدر وړ دي خو په کار ده چې دغه تلویزیونونه خلکو په تیر ځوانانو ته سالمې ښوونیزې خبرونې هم وړاندې کړي.
افغانستان ډیر وګړي بے سواد دي د دوی لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر آموزشي خبرونې خبره کو فرهنګي خبرونې موږ ډیر ځوانان په تاسو سره باید وایم چې خپل فرهنګ پاکله معلومات نه لري هغه خبرونې خصوصا زه سیریالونه د خبرېدو سره په افغانستان کې ډیر مخالف یم په دې خاطر چې ډیره بد اغیز د ځوانانو باندې کړي د ماشومانو باندې ډیره بد اغیز کړي ټلویزیونونو خبري څنګه ډیره قوی دي خو بیا هم فرهنګي او په آموزشي برخو کې دوی پاتې راغلي دي. زما هیله د یو ژورنالیست په حیث د رسنیو څخه دا چې آموزشي او فرهنګي خبرونه ته ډیره وده ورکړي ترڅو زموږ هغه ځوانان چې د افغاني فرهنګ په حقله معلومات لري هغه ته معلومات هم ورکړي او د دې ترڅنګ آموزشي خبرونه کولای شي چې د ځوانانو د سواد کچه لوړه کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. ګرانو ځوانانو، افغانستان تر اوسه لا د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د بې سوادانو شمیر پکې بیخي ډیر دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کلتوري سازمان یونیسف یو سروي ښیي چې په سلو کې یوازې 40 افغانان لیک لوست کولای شي او د هغو کسانو شمیر چې عالي سواد لري خو ډیر لږ دی. جنگ جګړې او د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو او ښوونکو کمښت ډیر ځوانان د سواد له نعمته بې برخې کړي خو په هغو سیمو کې چې ښوونځي شته هم د زده کړو سویه یې دومره ټیټه ده چې ګڼ زده کوونکي کله چې له 12 ټولګي فارغیږي سواد څه چې پوره لیک لوست هم نشي کولای. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي وږمه په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ټیټې سویې پړه په خپل زده کوونکو د درسي کتابونو په کمزورتیا او د ادارې په نه پاملرنې اچوي.
البته د استادانو دا ده چې هغوی سره کومک کوي په امتحان کې هغوی نالایق تیروځي په امتحان کې. یو خو د استادانو دا اساسي علت او بل د خپل شاګرد پورې اړه لري ځکه چې شاګرد خپله کوشش نه کوي مسؤلیت نه احساسوي ځکه بېسواده فارغېږي او کله چې بیا کانکور امتحان کې پاتې سي بیا وای چې موږ سره نارضایتي کی فامیل که خپل اولاد تشویق کی هیڅ کله به غوی بسواد فارغ نشي د کتابونو سویه ډیر ټیټه ده ځکه چې یو شاګرد نسی کولای بسواد یو معلومات ولري فارغ شي خیملا ولري نسی کولای
ګڼ زده کوونکي د هم وای چې په ښوونځیو کې د خپلوۍ د اړیکو پاللو واسطو او د زده کوونکو نه ناکامولو په ښوونځیو کې بې نظمي رامنځته کړې او سویه یې راټیټه کړې ده. د کابل د نادریې ښوونځي زده کوونکی داود وایي
د مکتب ما که هستک فعلا تو قانون سختگیری نیست.
زمون په ښوونځیو کې سختگیری نشته. ما تقریبا شپږ کاله په ایران کې ښوونځی لوستی. هلته په ښوونځیو کې ډېر قیودات شته. که دوه ورځې زده کوونکی ښوونځي ته لاړ نشي کورنۍ راغوښتل کېږي. خو دلته داسې څه نشته. حاضر او غیر حاضر یو شان دي. په ښوونځیو کې واسطې ډېرې دي. ښوونکی زده کوونکو ته مفتې نمرې ورکوي. ناکامي نشته. نو زده کوونکي هم ځان ته زحمت نه ورکوي، درس نه وایي او همداسې بې سواده مخته ځي او فارغېږي.
د پوهنې وزارت ویاند آصف ننګ په ښوونځیو کې د سویې د ټیټوالي خبرمنی وایي چې اوس مهال شاوخوا 5 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو دوی نه ورته پوره مسلکي ښوونکي لري او نه هم د زده کړو لپاره ځای. نو دوی اړ دي چې په یوه ټولګي کې ان تر 100 پورې زده کوونکي کینوي او د زده کړو ورځنی وخت راکم کړي، چې دا ټول د سویې د راټیټېدو سبب کیږي. ښاغلی ننګ زیاتوي چې د پوهنې وزارت به ورو ورو د مسلکي ښوونکو د روزنې او نویو ښوونځیو په رغولو شته ستونزې هوارې کړي.
پراتلونکو کې موږ دوه طرحې لرو. یو طرح دا ده چې د ښوونځي به پراخېږي کال په کال، چې موږ هر کال 1000 تر 2000 پورې ښوونځي ایجادوو، دا معیارونه لوړوي. د دې تر څنګ موږ د ښوونکو د تربیې کچه لوړه کړې ده. په کال کې به پخوا موږ 3000 معلمین روزل، اوس 70000 روزو. ښه معلم کوای سي چې ښه زده کړې ورکړي. بل دا ده چې موږ د رتوب او معاشاتو نوی سیستم تطبیق کړی چې له هغې سره به ښه کدرونه معارف ته راجذب سي، په دې معنی چې لسانس او ماستر او ډاکټر به راجذب سي او په تدریج سره به سطح لوړه کړي. د پوهنې د تعمیراتي پراختیا سره به صنفونه ډیر سي، نو هغه اوقات چې شاګرد په درې ټایمه کې په ورځ کې درس وایي به په دوه ټایمه تبدیل سي او ساعتونه به طویل سي. دوهمه مسله زه ورته اشاره کوم، هغه دا ده چې موږ یو تحقیق پیل کړی ده. هغه دا ده چې تر 12 صنف زموږ مکاتب چې دي نصاب ټول شروع کېږي په ریاضي او په حساب او په نورو مضامینو باندې. موږ وایي چې ابتدایي کلونه خاص سل خاص د زده کړې د سواد د لیک لوست لپاره اختصاصي، په دې معنی چې له اول نه تر 4 صنف پورې موږ ټول تمرکز په دې وکړو چې شاګرد ته صرف لیک لوست زده کړو. کله چې دی لیک لوست کی بیا به راځي په تدریج سره فنی مضامینو ته. انشاءالله زموږ راتلونکي ستراتیژیک پلان چې ده په هغه کې به دغه معیارونه هم تغییر خوري.
ښاغلی ننګ زیاتوي چې د ښوونځیو او درسي موادو برابرول د دوی مسؤلیت دی، خو د زده کوونکو د سویې په جګولو، د معلوماتو په زیاتولو او باسواده کیدلو کې کورنۍ هم ډیره ونډه لري. دی وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې د خپلو اولادونو تعلیمي بهیر وڅاري، درس او مطالعې ته یې وهڅوي.
ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا.
گرانو زوانانو، د ازادي رادیو د موسیقي لارشیف څخه مو تاسو ته د شفیق مرید په غږ سندره غوره کړی چې د اوریدو بلنه درکوم.
د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا.
گرانو ځوانانو،
د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم تمروا ک خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکس مری دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ بکس مری ده 24 یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
علم علم شي عرفان شي علم علم شي عرفان شي د خواږې منې داستان شي د حکمت له برکته داسې خوله شي ودان شي چې څلور کونج دنیا وي ستا د پوهې ترجمانه مامینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کمال استورانا
ایا مقصد در
مسیستوري مومي نسوي
چې دا یو متاد
ته مور لږه
شړې جوړه مازه
عزت مناورې دونکو سلامونه می ومنه د نن په خبرونه کې به لومړی د داسې یو متل په اړه معلومات واوري چې په کندوز پورې ویل شوی
چنګیز خان چې به هر سیمه لاندې کړه نو هغه کسان چې د دله پرمانه به سر غړولې او هغه به ټول کندوز ته ولېګل
بیا به واوري چې شړۍ څنګه جامه ده او خلک یې څه وړ جوړوي
یو شړۍ یو نفر راکړه بیا بل نفر یې مانه په 1000 روپۍ وخسته
دغه مطالب د وړاندې کولو لپاره زمومان نیازی او مختی عزیزی ستاسو په خدمت کې
عزت منو اوریدونکو کندوز د افغانستان په شمال کې د امو دریاب جنوب لوري ته یو آباد ولایت دی چې ډیر لوی او واړه رودونه پکې بهیږي د کندوز ډیری استوګن کروندګر دي یو وخت دا ولایت د تخارستان مرکز وو پخوانی ښار او بالاحصار یې په 9 هجری پیړۍ کې جوړ شوی وو کابو دا یو پیړۍ کېږي چې بالاحصار یې ړنګ دی دی ولایت ته د اقتصادي اهمیت له توسنه له 1400 کال راهیسې پاملرنه ډیره شوې ده یوه پیړۍ مخکې د دې ولایت په اړه ویل کېدل چې که مرګ غواړې نو ورشه راځئ په پیل کې به د افغانستان د علومو اکاډمۍ د غړي سر څېړونکي سید امین مجاهد خبرو ته غوږ شو چې په نوموړې سیمه کې کله خلک مېشت شوي دي
کندوز د افغانستان د شمالي ولایتو د جملې نه دی چې د شمال د خوا د تاجکستان د جمهوریت او د جنوب د خوا نه د بغلان او د ختیځ د خوا نه د تخار او د لویدیز د خوا نه د بلخ او سمنګان د ولایتونو سره شریکه پوله لري په تاریخي لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې کله آریایان د امو د سیند نه راپوریوزي نو د بلخ او کندوز او بغلان شاوخوا ته اول د استوګنې ځایونه د دوی عمده منطقې دي او دا تقریبا میلاد نه مخ کې 12 پیړۍ ده په دغه وخت کې دوی دلته راځي دلته د آریایانو د تمدن مرکز جوړیږي
د کندوز ولایت اوسیدونکو عزیز الله وایي چې کندوز لډیر په خوا په تبو او لرزو مشهور وو نو ځکه دا متل پوری ویل شوی دی لدبا د کندوز د کلمې معنا او یو تاریخي روایت هم واورو.
کندوز د کندوز، گندوز او قندش په بڼه خوندي شوه چې د زړې کلا معنا لري. همداراز د کیاندیس په نوم یا د کیان د وطن په نوم هم یاد شوه. خدا چې دا متل د کمر غواړي نو کندوز ته ولاړ شه څنګه ویل شوه. ما ته د بخارا د یو لیکوال میرزا شمس الدین بخارایی یوه لیکنه را په زړه کړه. هغه کابو 200 کاله پخوا په یو کتاب تاریخ بخارا کې لیکلي، چنګیز خان چې به هر سیمه لاندې کړه نو هغه کسان چې د ده له فرمانه به یې سر غړولی و هغه به یې ټول کندوز ته ولیږل. وایي چې د کندوز هوا ښه نه وه. هر څوک چې به هلته ولیږل شول څه موده وروسته به تبو لاندې او تر دنیا تیر کړل.
ښاغلی عزیز الله د یو بل تاریخي روایت په حواله په کندوز کې د چنګیز د زرګونو عسکرو د مرګ خبره کوي.
په تاریخ بخارا کې راغلی چې یو وار د کندوز شاوخوا سیمو خلکو څه بغاوت کړی و. چنګیز خان باندې خبر شو، سل زره عسکر یې ورولیږل چې بغاوت غلی کړي. بیا لښکر کابو 8 کاله په کندوز او د کندوز په شاوخوا سیمو کې پاتې شو. خو په 8 کال له سلو زرو عسکرو څخه 6000 کسان ژوندي پاتې و، نور تبو او لړزو وژلي و. نو له دې تاریخي روایت موږ دا نتیجه اخیستلی شو چې کندوز له ډېر پخوا راهیسې د خرابې هوا له توسنه د استوګنې ځای نه و. نو دا متل هم د کندوز پورې فکر کوم د همدې وجې نه جوړ شوی، کمر غواړي کندوز ته ولاړ شه.
د کابل اوسیدونکی لایق اثر وایي چې پخوا په کندوز کې غلاوې ډېرې وې، نو ځکه دا متل ویل شوی دی.
ته یقین وکوه کنه پخوا وختو کې دغه یکدوس چې به ورته ویلې کنه
هلته دغسې یکدوس خلک ډېر وو.
پخوا وختو کې په دې غلا کې یو په بل باندې اعتبار نه و کنه. هر چا ځان ته ځان ته غلا کوله او چورو چپاول به یې کوش کونه به یې کوله. هلته دښتې ډېرې وې چې څوک باسې تېرېدو رو به یې نیوه چې څه به یې ورسره و مال و لوټ به یې کړه تېنه. اوس هغه متل دلته پلی شوی دی کنه، وایي چې مار غواړې نو لاړ شه کابل ته. بس چې بل تر داخل شولې دستي اختطافيږي.
خغلی مجاهد هم د کندوز د یو بل تاریخ یادونه کوي.
خو البته دا د دې تاریخ نه مخکې یو بل تاریخ هم لري. هغه په دې معنا چې په ابتدا کې پخوا دا صرف یو دشته او بعضی برخې ځنګلي وې. په دې ځنګلونو کې به ژوند ممکن په دې خاطر باندې نه و چې ډېر خطرناک ماشي او ډېر خطرناک حشرات دلته ژوند کوي په ځنګلي منطقو کې. او هغه کومې منطقې چې دشتې وې نو په هغې کې خو اوبه نه پیدا کېدلې، اصلا پکې خلکو موجودیت نه لره. او که څوک به پکې اوسېدل نو د هغو ژوند هم ډېر تریخو، ځکه چې نه یې حاصلات لرل او نه یې کوم د کر کلي دپاره ځمکې هم نه لرلې. خلکو به ویل چې که مرګ غواړې کندوز ته لاړ شه.
له ښاغلي عزیز الله به واورو چې د کندوز په اړه ویل شوی متل څنګه بدل شو.
خو مهمه خبره دا ده له هغه وروسته چې په کندوز کې خلک میشول دا متل بیا بدل شو او هر چا به ویل چې که ژوند غواړي کندوز ته ولاړ شه.
ښاغلی مجاهد هم ورته خبره کوي.
مګر وروسته د کندوز د چارواکو په تیره بیا د وزیر محمد ګل خان مومند او د هغه زیات د یو متنفس شخصیت چې نوم یې په خیر یو اروا دی خادی شیرخان په حالو زلو باندې ځمکې حاصلخیزه کړې. هلته یې د شرکت جوړ کړ، د سپینزر شرکت، داسې نورې فابریکې جوړې کړې. په قرار قرار یې د خلکو د استوګنې دپاره کورونه جوړ کړل، ځمکه یې د اوبخور دپاره مساعده کړه. بالاخره که خلک هلته راغله په صنعت باندې بوخت شول، په تجارت باندې بوخت شول، په مالدارۍ او کرنې باندې بوخت شول. نو هغه کندوز چې پخوا به ویل چې که مرګ غواړي کندوز ته ورشه، دغه شانتې مساعد کړ چې اوس وایي که ژوند غواړي کندوز ته ورشه.
تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
خغلی مجاهد دا ویره څرګندوي چې که کندوز ته سمه پاملرنه ونه شي نو کیدای شي ویل شوی متل بیا رښتیا شي.
خربوزی خود هواد په نور ولایتو کې کیږي، مګر د کندوز د از قلند خربوزه د نړیوال شهرت لري، او حتی که دې ته توجه وشي نو د نړۍ په بازارونو کې به مخه موقف ونیسي. خو د بعد مرغه چې اوس دا څو کلونه چې په افغانستان کې وچکالي راغلې ده او د هغې سره قحطي راغلې ده په دغه ولایتو کې، او ملخان او یو قسم نور مضره حشرات پیدا شوي دي، نو دغه مشکل سره د کندوز خلک مخامخ دي، او د دې که چاره ونشي نو زه فکر کوم چې هغه ضرب المثل چې که مرګ غواړي کندوز ته ورشه، کندوز په باب باندې صدق دي.
اوریدونکو تاسو د کندوز په اړه خبرې واورېدې، او دا مو هم واورېدل چې خلکو اوس پخوانی متل اړولی. راځئ اوس په د هغې جامې په اړه معلومات واورو چې نن سبا خلکو یې رکړې ده.
عزتمنو اوریدونکو، شړۍ چې د وریو او وزو له اوزغنو جوړېږي د سړو سیمو خلک یې اغوندي. د خوست اوسیدونکي حمید الله جان ته به غوږ شو چې شړۍ څه رنګه جامه ده.
شړۍ داسې جوړېږي چې موږ د زندن وخت تاریخ چې جامې کلی په خپله جوړېدل، بل وسایل نه و. بیا مو دغه د وړو وریو مو چې د وړۍ وایستې، دغه وړۍ به بیا ښځو په خپله اتوولې، ترونه به جوړول، ترونه به جوړول، د دغې نه به بیا په کته په قدر د یو فوټ تختی جوړولې، د دې وړیو نه به یو فوټ اندازه تختی جوړولې، د دغه تختونه به بیا شړۍ جوړوله، یو به روغ جوړولو. پخوا خو منګال جدرون دغه کمی غلجې، خو منګال جدرون دغه ډېرې وغوستې ځینې خېلو، بلکې داسې تاریخ و چې هغه زنانه وم وغوستې.
د پکتیا اوسیدونکي خواجه ګل څخه به واورو چې میږي او وزې خلک څه وخت سکولي، او شړۍ کوم خلک اغوندي.
ژمی به چې تېر شو، پسرلیک د ګرمۍ سیزن به ور لګېدو، داسې ټیم کې چې سړۍ نه کېږي، دغه وزې به ټولې دغه ژغنې ته نفرې کړي، کالې به یې کړي، د وزې دا به یې بیا پاک سره پرېمنځلې، سیخې به یې کړي، سامې به یې کړي، بیا به یې د خیر سره وغړلې، سنې به یې ترنه جوړې کړي، هغه سنې نه بیا شړۍ جوړولې، شړۍ بیا داسې شوقي جوړولې چې وینې به پکې ورکړي ورورو د ما، او ډېرې رنګو رنګ سرې به یې کړي، او پینې به یې کړي، دغسې رنګونه به یې ورکړل، بیا به ډېرې ښایسته جوړې کړي. هغه شړۍ د موږ وطن رواج و، دا به یې اغوستې به زوتي په کرر یار سړي یوه شړۍ جوړوله ځان دپاره. شړۍ به یې وغوستې وروره، بیا به غره ته لاړل، یا به وزو ته ډکي راوړل، د چړیو بې لرګي راوړل، شا به یې نه خوږېده وروره، غټې وې، ګرمې هم وې، او ډبلې وې چې شاته وچول، بس خوږولې به یې نه ورور. دا خلکو کار ته وغوستې، او ځنه خلکو شوقي جوړولې، هغه به خاص د واده دپاره چې چېرته کوم مراسم و، لکه دغه ځنه خلک چپنې وغندي، دغه د چپنو په رقم سره به جمعې په ورځ، یا مثلا چېرته واده ته تلو، یا چېرته بله خوشحالي وه، دا به یې وغوست چې ما ښه شړۍ جوړه کړې ده. شا به داسې شړۍ جوړولې چې په اوس وخت کې په 50,000 مغسې نه جوړېږي.
له ښاغلي خواجه ګل څخه به دا هم واورو چې یوه شړۍ په څو ورځو کې جوړېږي، او نرخونه یې څنګه دي.
یاره یوه شړۍ داسې وښیه چې دو میاشتو کې جوړېږي، او وړه لنډې اوږدې لري. هر سړي په اندازه چې څومره سړی وي، هغومره شړۍ وغوندي. نو که غټ سړی وي، غټ شړۍ به ورته جوړوي، او که وړوکی سړی وي، وړوکی شړۍ به ورته جوړوي. نه نه، بالکل بالکل، مو یو ورې نه تلو، ډېرې ښکلې، ډېرې ښایسته، او ډېرې په رقم سره به یې جوړېږي. خارج ته خو داسې کوم شوقي سړي به که کیوانې ما په تحفه کې چا ته ورکړه ور وابستوله، ښه ده که داخل خلکو دپاره جوړېدی. یاره یوه شړۍ هغه وخت کې داسې وښیه چې څلور سوه، څلور نیم سوه، در نیم سوه، دا ډېر پخوا کلونو کې و. یاره ډېر څلوېښت کاله پخوا و. یاره ښه شړۍ په غره کم سړۍ، پخوا شړۍ اوس د 50,000 نه کمه نه کېږي.
ښاغلی حمیدالله جان هم ورته خبره کوي.
وس جوړیږي خو په ډېر قیمت جوړوي، هغه خزه نشته، هغه خلک نشته. یو شړۍ یو نفر راکړه، بیا بل نفر یې مانه په 1,000 روپۍ وخسته، 1,000 افغانۍ مې ورته خرڅه کړه.
له ښاغلي خواجه ګل څخه به واورو چې له وزغنو نور کوم شیان جوړېږي.
وژغړو نه نور خو داسې ده چې ټغر ته نه جوړېدل، مثال کندري ته نه جوړېدل، دغه غلې مالی به یې وراچولې، د کندري به یې ترنه جوړ کړل.
حمیدالله جان وایي چې پخوا به له وزغنو یو وړ پتلونونه هم جوړېدل.
روغ مثال د پتلون ده، د پتلون په شان به وغوستو، او شړۍ چې ده په مثال د کورتۍ ده، د کورتۍ په شان، او یو هم به خویلې جوړوله، دغه هم لباس و.
د شاجه اوسیدون کې لونګا وای چې شپانه په شړې او ځانونه لتندرا ساتي
چړې دې غریبانو لباس او ډېر بد سوالګر او غوس کاریګر خلکو با غریبانو با غوس شپنو با او خلکو سبل غرو چې دا بوتي ولادت کې راو دغه با ما شپنو په دې باور مو سي دا تندر په دې شړې باندې نل دي خلته خطر په ما
زتمنو اوریدونکو د نن خبرونه ام دوم روا مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راسته وي هلته مو شمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون پېښور تربیه اجازه غواړو بسیاو پیزت وسه.